دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 10 په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې زپا میر ساحل درته وزل بیا هر کله وایم په دې خبرونه کې د سیمې پاړه بیلابیل رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ ونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د ملي جمهوری غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد مظاهری کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه پوځیان وژل شوي دي. او اسلامي دولت ډلې په ایران کې د جنوري 3 د خونړۍ او چاودنو ذمہواري منلې ده. بشپړ خبرونه د ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد احتجاجونه کړي دي او وایي چې د جنوري تر 8 پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ دې په برید کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا غوښتنه چې څوک چا لاس ککړ دي نو موږ وایو چې دا خلک دا کونټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دې کې سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
د ان ډی ایم او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالانو وویل چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ملتپاله ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د فبروري 8 د انتخاباتو لپاره دی د کمپین پر مهال د نوماندانو امنیت باوري کړي. دا مظاهرې تر هغې وروسته شوې دي چې د جنوري پر 3 د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده روغ ووت. د نوموړي پر ګاډي د بریده ذمہواري چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې پیل کړي دي او زیاتوي چې د وسلوالو لټون کوي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپین پر مهال د سیاستوالانو د امنیت ساتلو هڅه کوي. پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې په دوو بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون پر ازمک کې د پوځیانو یو گاډی د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د هغې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. اخوا د میرعلي د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته وویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې درو ماشومانو څاروي پیول چې پر ځمکلاندې خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې ووژل شول. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون په نورو قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د ځمکلاندې بمونو چاودنې کېږي چې مرګ ژوب لاړوي. د هغو سیمو اوسیدونکو او فعالانو په تیرو کلونو کې په بیا بیا له حکومته د ماینونو د پاکولو غوښتنې کړي دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکلاندې بمونو پاکولو ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګهګیو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدنو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند سهیل احمد د بیګا مشال راډیو ته وویل چې هغه عدالتونه به د جنوري 13 پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړه کوي. نوموړی وایي چې کمیشن د جنوري پر 13 د نوماندانو وروستی نوملړ خپروي. په همدې حال کې د پاکستان رسنۍ ویلي دي چې پرون په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اختر جان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړي ول سم وبلل او ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. د انتخاباتي کمیشن د ارقامو له مخې له شاوخوا 3200 رد شوي او اسنادو څخه 1200 د تحریک انصاف د سیاستوالانو دي. هغه ګوند دې پر ضد سپریم کورټ ته د تګ اعلان کړی دی، خو کمیشن وایي د هغو کسانو اسناد یې رد کړي چې پر ضد یې مقدمې دایر شوې وي. اسلامي دولت یا داعش ډلې په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغو غبرګو چاودنو ذمہواري منلې ده چې پکې لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. داعش پرون پر ټیلیګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغې ډلې دوه غړو د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې د ځانمرګي برید لپاره کارېدونکي واسکټونه وچول. هغه پیښې پر داسې مهال په سیمه کې د شخړې د پراخېدو ویره زیاته کړې ده چې اسرائیلو په غزه تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهاګره ډله بولي پر ضد جګړې ته او په یمن کې میشتو ایران پلویو حوثي یاغیانو په سره سمندرګي یا بحیره احمر کې پر کاروباري کښتیو حملو ته دوام ورکړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون د طبي بیړنیو چارو د ملي ادارې د مشر جعفر میادفر لخلی وویل چې په جنوب ختیځ ښار کرمان کې په چاودنو کې 43 تنه وژل شوي او 244 ژوبل دي. د جنوري 3 د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. وسم ورځو لومړی رپورټ ته. د ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن دوړ د برید پر ضد مظاهرې وکړې. د ځینو نورو ملتپاله ګوندونو غړو هم په احتجاجونو کې ګډون وکړ او له حکومت یې د دوړ پر ګاډي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو او د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د کمپین پر مهال د امنیت غوښتنې وکړې. سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل چې د ملتپاله ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. دا مظاهرې تر هغې یوه ورځ وروسته شوې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوری غورځنګ د مشر محسن داوړ پر ګاډي برید وکړ چې ورڅخه هغه او ملګری یې روغ وتل. د هغه برید زمواري چانه د منلې خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپین پر مهال د سیاستوالانو امنیت ته ژمن دی. پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
ملي جمهوری غورځنګ د خپل ګوند مشر محسن داوړ د شوی برید پر ضد د جنوري په 4مه په کراچۍ، کوئټه، مردان او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پر محسن داوړ او مرګرو یې برید کې ککړ کسان دی ونیسي او پښتون ملت پال ګوندونو ته دی تحفظ ورکړي شي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د انډیم پلویانو او د بشري حقوقو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه. په کراچی کې د احتجاجي مظاهرې په وخت ان ډی ایم د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دی پر محسن داوړ په برید کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي.
موږ دا غوښتنه چې دیکھ شي څوک چا لاس کا کړ دي، نو موږ وایي چې دا خل دا کونټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دیکھ شي سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
په کراچی کې تر سره شوی احتجاجي مظاهره کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي پلویانو او ځنی مشرانو هم ګډون وکړو. د مظاهره په وخت د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کراچي مشر صدیق آغا مشال لیډیو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو لپاره په ټول هیواد کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. خو د بده مرغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې پر پښتنو ملت پال ګوندونو مشرانو بریدونه کیږي.
یو خوا ته موږ د الیکشن په خوازو، بل خوا ته امریت نه موږ ته موقع راکوي د الیکشن کولو، نه مې ولست پرېږدي. د دې نظر افراد بیا د اسي الفونه واخلي، بیا د الیکشن ډرامه نه کوي. یو خوا د خلکو فری اینډ فیر لکړي دي، بدماشي لکړي دي، کومکونه دي، توپکې ګرځي. بل خوا ته چې وطن دوست روشن فکر انسان دوست خلک په ټوله پښتونخوا وطن کې چیرې یو الاینس ول غواړي، چیرې ولسی مهم کول غواړي، نو پر هغه باندې عادت وایم درې مور سترټس دي، زموږ ټول ریبرې ته زموږ ټول قائدین ته ترټس دي.
ان ډی ایم دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې پیل کړي چې د جنوري په 3مې د ګوند پر مشر محسن داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې ډزې شوې وي. هغه وخت د شمالي وزیرستان پولیسو مشال لیډیو ته ویلي وو چې وسلوالو د میرامشاه په تپي سیمه کې پر محسن داوند د انتخابي کمپاین په محل ډزې وکړي چې پکې هغه او ملګرو ته زیان نه دی اخته. د کراچۍ ترڅنګ په کوټه کې د ان ډی ایم پلویانو بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د ان ډی ایم د بلوچستان صوبې یو مشر نوید الرحمن مشال لیډیو ته وویل د تیر 2013 کال د قومي ټاکنو په وخت هم پښتنو ملت پال مشرانو باندې بریدونه شوي او اوس یو ځل بیا پښتانه په نخه دي، باید چې دا قصه د نورا ودرولې شي.
مطالبه دا ده چې کوم د روانه دهشتګردي ده په الیکشن کې، خاص کر چې کوم د سیاسي کارکنان باندې حمله کیږي، لکه تیر کوم 18 او 13 کې کوم الیکشن کې حمله وشوي او د سیاسي کارکنان او سیاسي لیډران چې کوم شهادت ته ورسول، موږ غواړو چې هغه روکتام وسي او دلته یو امن جوړ شي، په دا امن امان کې الیکشن وسي.
د دې ترڅنګ انډیم د خیبر پختونخوا په مردان د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي مظاهره کړي. د انډیم په وینا په اسلام آباد، پېښور، لورلای په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې به هم احتجاجي مظاهره کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به د جنوري تر ومې روانه وي. تر اوسه پر محسن داول او ملګرو یې د برید سیمواري لچا نه ده منلې. محسن داول چې په تیر حکومت کې د قامي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، نوموړي وخت په وخت په پارلمان او اولسي غونډو کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په ضد پر حکومتي پالیسیو سختي نیوکې کړي او یادو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پولیس او امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د زمکلاندې بمونو په دوو چاودنو کې دوه سرتیري او درې ماشومان وژل شوي دي. یو امنیتی چارواکي بیګا د نومنو خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې پرون پر زمک کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې دوه پوځیان وژل شول. د هغه برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د میرالی پولیس وایي چې هم پرون په کجوري کې درې ماشومان د ماین چاودنې ښکار شول. عمر وزیر تفصیل لري.
امنیتی چارواکو په وینا شمالي وزیرستان رزمکه د جنوري په سلور مانیټا سړک غاړې په بامی برید کې دوه فوزی عسكر وژل شوی دي او میرالی کې د زمکه لاندې بم په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی. په میرامشا کې یو فوزی افسر او میرالی پولیسو یو چارواکی عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه وسلوالو امنیتی ځواکونو غاړې د سړک غاړې په بم سره لوزولې چې دوه عسکر یې وژلې دي. د دوی په وینا میرالی کجوري سیمه کې درې کم عمره ماشومان چې د غلطه سروي سره ول د ځمکې لاندې بامی چاودنې ښکار شوي. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون نورو قبایلي سیمو کې وخت په وخت د ځمکې لاندې بمونو چاودنې کیږي چې مرګ ژوبلې اړوي. د هغو سیمو خلکو وخت په وخت احتجاجونه کړي، له حکومت یې د ماینونو پاکولو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت او فوز په وار وار ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو پاکولو چارو ته دوام ورکړی. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه میرالی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډېره غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په دریمه هم میرالی کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی و او په یاد ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړی و چې نوموړی او ملګري یې خوندي پاتې شول، خو د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایي کې یو وسلوال وژل شوی، دوه ژوبل ول، چې دوهم وسلوال هم پرون د جنوري په سلورمه نیټه سا ورکړی. شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي، له حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې. بل لوري ته حکومت او فوز هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایي توندې کړې. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د شکایتونو اوریدونکو ته دوام ورکړی دی. د انتخاباتي کمیشن یو ویاند وایي چې عدالتونه به دا چارې د جنوري تر 10 پورې سرته ورسوي چې تر هغې وروسته به د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړي. په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیګ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد سم بللي دي. د انتخاباتو کمیشن د ارقامو له مخې د څه باندې 3200 کسانو د نوماندۍ اسناد رد شوي دي چې ورڅخه یې شاوخوا 1200 د تحریک انصاف غړي دي. د مشال راډیو خبریال غلام غوث په پاکستان کې پر روانو انتخاباتي چارو د کمیشن له ویاند او شنونکو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی دی.
د را روانو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو لخوا په داخل شوي کاغذونو کې د 3000 نه زیات د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي شوي دي او اوس مهال په عدالتونو کې د منظور شوي یا رد شوي کاغذونو په ضد د اپیلونو سماعت روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې کله په دې اړه د عدالتونو د فیصلو عمل سرته ورسي نو د جنوري په 13 نیټه به د نوماندانو حتمی نوملړ خپور شي.
ٹریبونل بچ دے نو لسم تاریخ پوری پدی اپیل نو باندې فیصله کئ دارنگی پ یو لسم تاریخ باندې بعد چکم اپیل نو نمټاو شی داغي په بنیاد دلکا نظر ثانی شد یو انتخابی فیرس دغه چدی د امیدوارانو لیست با جاری کړی شي. دو لسم تاریخ باندې باز امیدواران خپل کاغذونه واپس اخستی شي او دغه شان په 14 نیټه باندې جنوري باندې با امیدوارانو ته دغه فائنل لو حتمی فهرست جاری کیږي او هغه ته به نشانات اعلان کول شي.
د ټاکنو د کمیشن لخوا د منل شویو او رد شویو نوماندانو د سرکاري شمیرو ترمخه د قومي اسمبلی د جنرال نشستونو لپاره په جمع شوی اسنادو کې د 1000 او سلیر وشتو او په سلور واړو صوبو کې د صوبایي سوکو لپاره په داخل شویو کاغذونو کې د 2214 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي. په سده پاسه 3200 رد شویو کاغذونو کې زیاته شمیره د پاکستان تحریکی انصاف د امیدوارانو ده چې د پاکستان تحریکی انصاف د مخکخ او وکیل شیر افضل مروت په وینا 1200 ده چې پکې د دوی د غوند د بانی عمران خان په شمول د دوی د مهمو سیاستوالو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي او د دې په ضد دوی اپیلونه هم په عدالتونو کې داخل کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې فدایدل وایي د پاکستان تحریک انصاف د نوماندانو کاغذونه په ظاهره د دوی په ضد د 9 مئی د پیښو په اساس د ثبت شویو مقدمو یا د درغلو د مقدمو یا د نورو تکنیکی وجوهاتو په وجه رد شوی.
تحریک انصاف چې کوم دی هغه زیر عتاب هم دی د اسټبلشمنت حوالے سره او د هغه ادارو حوالے سره هم لکه یو خود انتخابي نخې حوالے سره هم دا هغې ته ډېر مشکلات کی او بیا د دې چې څومره امیدواران دي هغه هم دا شکایت کوي چې دوی ته یو خو په کمپین کې انتخابی مهم چلولو کې ډېر زیات مشکلات دي چې کوم ټریبونل دي یا اپلیټ کورټس دي تای کې دا سماعتونه روان دي نو دا به سکیږي ګوري به چې په دې کې څه ټیکنیکل داسې فالټس دي. خود تحریک انصاف امیدوارانو خاص کردہ یو دعوی دا چې ټیکنیکل فالټس پکې ډیر کم دي سیاسي بنیادونو باندې د دې کاغذونو ډیر ریجیکټ شوی دي نو د ټول چې کوم دي اپیلونو ته تللی دي عدلیه سره رابطه کړې ده نو اوس ګورو چې د دې نتیجه سره وزي.
د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې یو عدالت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل د رد شویو کاغذونو په ضد د داخل شوی اپیل سماعت وکړو او هغه ته په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو اجازه ورکړه او دا هغه کاغذونه سم وبلل. هم داراس پراول پنډي کې د الیکشن ټریبیونل یو عدالت د جنوري په 14 نیټه د عوامي مسلم لیگ د مشر او د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد د نامزدګۍ رد شوی کاغذونه هم سم وبلل او دا هغه اپیل منظور کړو. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي امکان دی چې د 10 جنوري پورې د ډیرو نوماندانو رد شوي د نامزدګۍ کاغذونه د عدالتونو لخوا سم وبلل شي.
ما چې په خپل په ذاتی توګه د 13-20 کالو د انتخابي تاریخ ډیټا معلومات وکړل او هغه مې چک کړل نو تقریبا سمره کاغذات نامزدگی چې اروز مسترد کړی دي پای کې 76% چکم دی دا به اپیلټ کورټ صحیح ګرځولې دي. دی وخت یو لوی تعداد په معمولی معمولی نکاتو باندې داغي کاغذات نامزدگی مسترد شوی لکه ایف آئی آر پچا شوی دی. نو ایف آئی آر کټ کېدل او سزا کېدل د دوه بیل سیزونه دي او د دې وضاحت سپریم کورټ په خپلو مختلفو فیصلو کې کړی هم دی. نو ګمان دا دی چې یو لوی تعداد به د لسمې جنوري پورې د دوی کاغذات نامزدگی د اپل هډ کورټ نه باقاعده منظور شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
پرپاس تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
پاکستان ته له افغانستانه د طالبانو د حکومت ورغلي پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي چې پاکستاني چارواکو د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ له پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیتونو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په بیا بیا د اسلام آباد دا تور رد کړی دی چې ګواکې هغه وسلوالې ډلې ته یې پټنځایونه ورکړي دي او وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. یوه سرچینه وایي چې د ملا شیرین اخوند په مشرۍ پلاوی پرون ماښام کندهار ته ستون شوی دی. اسدالله لودین معلومات لري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتی وضعیت خرابوالی ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملا شیرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یوه موضوع وه. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزی وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده ته نږدې کس دی.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابه سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په قندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پي وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوڅانو ازادي غوښتونکي پوځ پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 18% زیات شوي دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پي ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې دغه تورونو پر ځای خپل امنیتی تدابیر ټینګ کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 503 4 6 4 9.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون په ایران کې د جنوري د درېمې د دوو خونړیو چاودنو ذمواري منلې ده. هغه چاودنې په کرمان ښار کې د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې وشوې چې پکې د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور اتیا تنه وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. سلیماني د 2000 زیږیز کال د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. اسدالله لودین تفصیل لري.
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خونړیو چاودنو څخه باندې څلورویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبه په ورځ د الرود وی پاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبه ورځې چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې څلور اتیا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیماني پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیماني د 2000 کال د جنورۍ په درېیمه بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د 15 کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیماني قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگټن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 2,110 او 15,000 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد احتجاجونه کړي دي او وایي چې د جنوري تر وومې پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ په برید کې د ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر درېیمه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یوه وسلوال بریده روغ ووت. د نوموړي پر ګاډي د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې یې پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون په رزمک کې د پوځیانو یو ګاډی د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د هغې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. اخوا د میرالی د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته وویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې درو ماشومانو څاروي څرول چې پر ځمک لاندې خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې ووژل شول. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګګیو د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د شکایتونو اورېدونو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد بیگا مشال راډیو ته ویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر لسمې پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړه کوي. د پاکستان رسنیو ویلي دي چې پرون په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړي ول سم وبلل او ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. اسلامی دولت یا داعش ډلې په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغو غبرګو چاودنو ذمواري منلې ده چې پکې لږ تر لږه څلور اتیا تنه ووژل شول. داعش پرون پر ټلیګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغې ډلې دوو غړو د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې د ځانمرګي برید لپاره کارېدونکي واسکټونه وچول. د جنوري درېیمې د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ونی درته د پکتیکا د اورګون سیمه د شاعر بشیر باران د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. د نوموړي د شاعرې دوه کتابونه چاپ شوي دي. د دې ادبي او فرهنګي خبرونه کوربا نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا ونې له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلی دی. د خبرونه میلمه مو بشیر باران دی. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د اورګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپل کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبې پکتیکا اورګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په اورګون لیسې کې تر سره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ، په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره هم خپل رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده او ته به وایې لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي، یو ځانګړی لیدلوری لري، ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه یې نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان یې حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او که د نظم. له بشیر باران سره د هغه په هنري ژوند د مشال راډیو همکار راشد خټک خبرې کړې.
مننه او سلامونه باران صاحب. خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ داغ په نوم دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب. ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکه. دا خدمت دویم شیری ټول غدا چې تقریبا په 2020 کال په لمړیو کې او غالبا 2023 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو د زما دویمه ټولګه ده او تقریبا 80% برخه یې د غزلو ده او 20% پکې نظمونه دي خواره واره. او په الحال به فکر کوم دا وروستنۍ نسخه به شاید پاتې وي یا به د بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه ده د خلکو عکس العمل د لوستونکو ته ډېر مینوال لري سوی خلک د استاد لومړی کتاب ګوره مونږ دا وکړو استاد لومړی کتاب لوستو هم نه دی د دې په اړه خلک سوی نقدان د پښتو کرکتون کې عام لوستون کې رستا مینوال دوی سره نظر لري
هله کوم هرک صاحب مینوال بنور ته یو لوستون کې شته دی د خشیر لوستون کې په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړی ټولګي پرتلنه باندې دویم ټولګم بد نه و یو خو زما د چاپ کول هغه د تاثر و چې ما ولې چاپ چاپ ته ولې مجبور شولم د دواړو کتابونو تقریبا همدغسې یوه مسله وه چې د یادښت له خاطره صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره چون خواره ورو ممکن له مانه ورک شوي وای او د لوستونکو نظر یې په اړه باندې بد نه و. نو نقادانو ته خو ارکلی دی یو دو ملګرو ته مې استولی هم و د همدې خاطره خو نه پوهېږم یا به یې هغه د ملګرتیا لطف کړی وي څنګه نو څه پې رانغلل. البته تاسو نه بیا واورو خټک صاحب شخصي توګه باندې
نه مننه خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وچ ډل لوستل کېږي چې څوک یې لولي هغه پخپله لیکوالان او شاعران وي که نه عام لوستونکي نه ده که یې نه لولي ډېر. تاسو بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې خو ځنه خلک وایي ستاسو ځنه انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره دا زنځیر هلکې هلکې د مبارک شه نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو او وکی خبره چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی او هغه نظم مې البته لوستی و اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایي د کتاب تاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه او یو په ټوله کې د ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو مهاجرۍ او دا ټول مسایل پکې دخیل و. نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه. نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. دغه نظم چې دی او دا نظم هم د ولسی ادب چون زه په ولسی ادب کې لږ بلد یم دغه د ولسی ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل نسبتا نوی غوندې و یا ښه و اسانه و او تقریبا کمپوز شوی غوندې و باوزنه سیمپل سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله ویې ویله او ښه د لوستونکو خوښه شوه د اورېدونکو البته.
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه د ولسی اصناف چې ته خوسته څه په ختمېدو دي ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربې ته لیکي یا بګتۍ لیکي یعنی مکۍ لیکي تاسو دته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي خټک صاحب. خو فقط دغسې ده چې تاسو ته هم بهتره معلومه ده د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته وه یا پام نشته دی ورته ګنی داسې دي چې حتی د اتڼ غاړې خو اوس تقریبا هغه دود یې هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې. خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتڼ غاړې چاپ شوي دي یا د کاکړیو واړو یا د ټپو یا د حتی د دې شاعرۍ او د نورو سیمپونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی لږ بازاري شوی دی او ولسي ادب ترې نه پاتې شوی دی ګنی په ورکېدو خو به زه څه ووایم چاپې نسخې به خو حداقل نه ورکېږي او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر اسم سینه پسینه را دی چاپ ته ډیر ضرورت هم نه لري او رکیږي په دې معنی چې به خلک نه یادای کنه لکه یو نسل نه بل نسل ته ځي او هغه شیان ون رسی نو موږ چې ورک شول. خو کدا څه وشي چې لکه دا ولسی ادب چې کم رنگ دی یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي نه غزل دی کنه غزل خپل وي خو رنگ پکې د ولسی ادب د سندره او غټ شي د سایل سره په صداقت هم دغه شایسته او تاسو په شاعرۍ کې هم ملګری وي چې دا رنگ شته دی چې فورم مو خپل دی خو رنگ دغه چې دی رنگ پکې د ولسی ادب دی تاسو سره څومره متفق یې؟
بھلے دی نظر کلائی کو ہٹک سے مت بس ادیبان ملگرو ہم ویلی دی او دای اس زماس رے تڑلائی تاثر گنلائی دی نو زہر کلائی کو موبل شدای او ز ما مخ کی ادمن وک لزول سی ادب سر بلد یم او پات شو یم زما ژوند لک او دی کابل پرتلا دی غرونو کی تیر شو دی پکتیکا کی پات شو یم نو غد لوی پکتیا مغرنای او ولسی ادب شاید بابن تاثرات لک دیر وی
دا اوس نو شری چ تاسو کوی پدې ټولنی جو رسنوی کی خوریږي دا کم چې تاسو ورته مقاومت شری وای یا د انقلابی شری وای یا مقصد چې د سي ډېر رنگین نه ده البته سنگین ډېر ده او ځن خلکو چې د لایک صاحب په پلو باندې روان دي تاسو ته منای ور سره
هله کوم وخت صاحب د لایک صاحب نوم خو زما شخصا زما د پاره یا ټوله کې تاسو د پاره چې سمره زه پویږم د نورو ادیبانو مشانو د پاره ډېر محترم دی او خپل کوم ځانګړی ځای چې دی هغه خپل ځای او مونږ بلے لائق صاحب زمونږ دی ولایت بیا دے نگری غلط زپات شو ما کور اور تل لای د فکر نی وسلای دے د پټول کی زدا منم بل چ پغه هنر او شعر کی حت مات مسیر ټا کرای دے لائق صاحب د لائق صاحب متعلق ز دیتا چم تو کړم چې په هنر کې خپل مسیر وټا کوم او دا مسیر رات لائق صاحب متعلق را کړای دی او نور دا ورستی دی رزم کوم شاعری چې دا وو د دې ورستی بدلونو زیګنده دا خټک صاحب یو مشر قانی صاحب وای وای دا سکوت لکه شو وای تا باندې شاعران تیر کړل نو لته دې ټوک گئی
او قانی صاحب خو خیر دا پته نه لګی چې کله ټوک کوي او کله سنجیده خبره کوي نو خدا سده چې کدا شای په زیات زوره ورشي نو دا هنر هنری اړه ډېر کمزوري کوي نه چې دا تش شوار پاتې شي
ولا د خدا سبه سور زی وړاندې مزه په مشاعره کې چې د ازادي رادیو غ و با معیار مشاعره و نو د پښتو د ادب ډېر نموتی نمونه اجملان صاحب او سید شینوار د داخلي قربانو یا کاروان سي د نور مشان هم کې ملمانو نو د مثال زک په کې وایم چې دا سوال هم ور سره حل شي فکر کوم د جواب ور سره نګښتې وي د مشاعرین وړاندې ماته د قربانو لږ یادونه وکړله چې تر ډیره پورې که دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نو به خشي ماوې سمه ده نو ما ورسره یوه ټوکه وکړه مال تاسو ماته امتیاز او انعام هسیم نه پیرا کوئ نو یادښت یې راخلی مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو نو غالبا په شعر کې چرته سیاسی پدې حساب چې د موږ در زما د پرچ کوم را ائیډیل را خبران دي ډاکټر صاحب نجیب الله نوم کې راغلی دا د مشاعر په منځ کې زموږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو انفرادي نه کوم شخصي دا خبره کوم هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر په ځخ خپل ورزم او رومانټیک شعر زما په ځخ خپل راځي نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یو بل وینا ور یاد کړل چې عشق صد مشرق روایت هم نه ده چې هلک او جنۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي نو عشق و تعریف یې خود نو د چا لپاره به جنۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي زمونږ لپاره رزم ده زمونږ لپاره وطن ده نو مونږ هغه عشق ته شاعري کوو نو که چېرته په دې مینځ کې شعر ځنې یو خاطه کیږي هم په دې پروايي ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی ځکه مونږ هم دغسې حالت کې یو
مننه نو داس کې یو شعر راته وایي چې بخیر رومان وي او بل داس یو شعر راته وایي چې بخیر رزم وي نو بیا به د اوریدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم زه خو دومره عالم سړی نه یم نو ستاسو د مثال په باب دا واضح کی بیا
سوال خرڅ زه موبایل راوړم غزل لے رکسیب
شاری
میرے بانی ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وقت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا مننہ ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وقت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ٹول کڑمتا ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑو کی ستال بدن بغی گڑک یو سم گل وڑو کی نا بل قد د پورس پگمئی پشپول کڑم تا مننا ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے ریک شوم جارو دکړم صحرا کې سپان دی وټو کې دی دوت شوم پود د چراغونو د ماحول کړم تا نه
دا سپان خو زمونږ د سیمه تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلې دی اوس خړک او خیر دی مونږ تر سیمه بوی راځي کنه خوشبوی راځي دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله دا نغاره د شادرخو په مخ خیالي وربله چې له وطن به غنچې غنچې راټول کړم تا او داستاله نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړم تا داستاله نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډیر رومانټیک او ډیر پیچلې غونډه غزل هم وو خوند یې وکړ
مننه پیچلې وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډیر خوند یې وکړ
ډیر زیات مننه نظم دی پکی وش خټک صاحب ساس پیجا
شادر ش
نو ددی دبم نه پویږم د پچھلای بیا ورته وه خټک صاحب خدا دی ورستای دی هرات د زلزلې د پاره وسان ده د دسل چې کګومبته د لارام په سر ګومبته دغه یو سرو کې ولسی سرو کې دی نو تکور نه دی انجل لو زند جان ش تکورونه دی انجل لو زند جان شه هری زخم دی نگین د خراسان شه آزادار د زردشت بابا معبد ک گنبد د لارام پر سر گنبد
واه
دیرمن دوڑی خیجی ل کلا اختیار الدین دوڑی خیجی ل کلا اختیار الدین شوی ایری د انصاری پیر سرزمینه د بدن مزک دیریگ دینا ولد
واه
که گمبدا دلارام پسر گمبدا او پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دیوار دوری خمو پسینه دی تیر لار دوری خمو زعفرانی دخت دیوار دوری خمو پا غوریان دی مناره ناپ دی لقدا پا غوریان دی مناره ناپ دی لقدا که گمبدا دلارام پسر گمبدا او لکه عشق دی چا خوبون هریواوڑی لکه عشق د چا خوبونه هریوا وړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره می آریایستا لسنه ده
دیکھ
او که گمبدا دلارام سر گمبدا دا سارا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونه د چنگیزا دا سارا د توفانی هوای تیزا د کالیون کمربندونه د چنگیزا د بادغیس لار د تللې تر لهده د بادغیس لار د تللې تر لهده ک گمبدا د لارام سر گمبدا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لاهو کړي د مرغابا لتیمورا تر مغلا تر آرابا مهاجم د لاهو کړي د مرغابا تر بکوا د مورچلونو تر سرحده کا گمبدا دلارام پر سر گمبدا بادخیز دی شمالونه دی بادخیز بادخیز دی شمالونه دی بادخیز استا وگمی د پستگل ول پالیز استا پنوم د زما جشن تر ابد کا گمبدا دلارام پر سر گمبدا
ډیره لا د خو سان دا ونه داسې ډیره خپکوونکې او تراژیدیکه نو داسې یو مست غزل نه لري ځکه چې زمونږ په دوردونکو کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوند پرې واخلي
و خو یې ګورو خټک صاحب نو پیدا به شي نو مستۍ خو چون زمونږ مستۍ وختونه وو او په هغه وخت کې هم شاعري کړې دغه دوه کتابونه شته دی نو دی دی په اصطلاح په عام اصطلاح خټک سی یو شو شعر وای راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړون میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې راته حیران دی هوا کړه زړه نازړه ولې مړون میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دی اړولې دی په ویړ سینا څنګه یکړ دی اړولې دی په ویړ سینا په چا باد دا سهارا کړه زړه نازړه ولې او نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا خکت امزک تراتا کرا زلو نازلو ولی مننا او د قبیله بلا دی نور دنیا گی تورش د قبیله بلا دی نور دنیا گی تورش تد بدن بلا پماک زلو نازلو ولی او گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زلو نازڑو ولی گریوان دی تنگ تڑلی سا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زلو نازڑو ولی او مڑون میٹنگ یای خطا زلو نازڑو ولی
نه ډېره خوند یې وکړو. داسې ده چې د لیکوالانو شاعرانو ادیبان داسې د خپل فن په برخه کې تل داسې مسترب وي، یعنی دغه نه وي، اطمینان نه وي ورته. نو تاسو د خپل شاعرانه سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ؟ دغه اضطراب تاسو هم محسوسوئ که نه یو څه اطمینان لرئ؟
ډېر زیات مننه خټک صاحب. دغه خو زمونږ دپاره، بلکې د هنر دپاره یو حیاتي سوال هم دی نه، لکه مخکې چې د رزمي شاعري په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړله، او ما داسې یوه ګوتڅنډنه ورته وکوله چې د لایق صاحب مطالعې ما ته مسیر راکړه. نو زم تر ډېره بریده مسترب وم، حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نه و معلوم چورت کې هم. نو نه خیر، اوس ډېر زیات مطمئن یم خټک صاحب، او دغه شاید تاسو ته معلومه وي.
خدای دې مطمئن لره. ډېره مننه،
هیله کوم. ډېر زیاته مننه چې وخت مراکړه.
د معاصرې پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال رډیو د همکار راشد خټک پوښتنې ځوابولې. د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي، خو تاسو ته د کرن خان په آواز کې زموږ د نن د میلمه شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کوو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو مالی اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په آواز د بشیر باران سندرې سره
شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی سمیرات قافلی زید بربادو شاملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شاملنگی Bye.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.